السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 10 بجې سوې د ازادي رادیو په دې خبرونه کې تر ډیره دوه اونیز پروګرامونه خبريږي مثلث او وبه ورځ د یک شنبه ده د تلیا میزان دوبړی د سپتمبر 28 د خبرونه په خبرونو پیلوو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د ترکیې په استنبول کې شاوخوا 600 افغان پناه غوښتونکي نیول سوي او افغانستان ته د اخراج مرکزونو ته لېږدول سوي د بی بی سي د راپور له مخې ځینو پناه غوښتونکو د خپلو ویډیوګانو په لېږلو سره ویلي دوی ورځې مخکې په افغان پناه غوښتونکو کې یوه ناسمه اوازه خپره سوې وه چې دغه اداره بې اسناده پناه غوښتونکو ته د استوګنې اسناد ورکوي کله چې دغه پناه غوښتونکي په ډله ییز ډول د ادارې ته ورغلل پولیسو ونیول د ترکیې حکومت د دې موضوع په باب تبصره نه ده کړې او دا هم څرګنده نه ده چې دغه افغان پناه غوښتونکي به دقیقا کله افغانستان ته اخراجېږي ترکیې په وروستیو کې د بې اسناده پناه غوښتونکو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده له پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې روانه ده او له ایران هم د دغو کډوالو ایستل زیات سوي دي په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون چې په ایران کې دیره دی ځینو غړو له ایرانه د خبریالانو پخوانیو پوځیانو او د بشري حقونو د مدافعانو د اخراج د مخنیوي غوښتنه وکړه په تبعید کې د افغانستان د خبریالانو فدراسیون غوړو چې ځینې شعارونه یې هم له ځانونو سره لېږدول پرون په یوه غونډه کې له نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په ایران کې د افغان خبریالانو وضعیت ته پام وکړي او په درېیمو هیوادونو کې د دوی د منلو بهیر ته پام واړوي د دغه فدراسیون استازي امین پویا ویلي چې په ایران کې هره ورځ د ژوند فضا تنګیږي او څوک د عدالت غوښتنې غږ نه اوري د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د وژې اسمبلی پر شپږویشتمه ویلي وو دغه هیواد ته ورغلي غیر قانوني افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول سي له ایرانه هره اونۍ په لسګونو کسان یا په جبري ډول یا په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي چې ویل کېږي په هغوی کې پخواني پوځیان هم وي او دغو کسانو ویلي چې افغانستان کې ژوند لا په خطر کې کېږي د طالبانو یوې مخالفې ډلې د افغانستان د ازادۍ جبهې ادعا وکړه چې تیر ماسپښین په کابل کې دوه طالبانو په یوه حمله کې وژلي او بل تن ټپي کړی دی دغه جبهې تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د دې وسلولو د کابل سرای شمالي ته نږدې د طالبانو پر موټر دا حمله وکړه طالبانو د دې موضوع په اړه تبصره نه ده کړې او ازادي راډیو په بې پرې ډول دا ادعا نسي تاییدولی ملګرو ملتونو تیره سې شنبه د خپل یو راپور په یو برخې کې ویلي که څه هم د طالبانو د حکومت په وړاندې جنګېدونکې ډلې د ازادۍ جبهې او د ملي مقاومت جبهې تر اوسه د افغانستان د کومې سیمې کشور نه دی ترلاسه کړی خو په ټوکو یې دواړو وسلولو ډلو د مې له 14مې د جولای تر 1.5 نیټې پورې پر طالبانو لږ تر لږه 3 بریدونه کړي دي په لاهور کې د پاکستان تحریک انصاف هغه غونډه پای ته ورسېده چې د پخواني صدر اعظم عمران خان د خوشي کېدو لپاره د هغه د پلویانو لخوا رابلل سوې وه د دې ګوند مشر ګوهر علي خان پرون شنبه ویلي د پنجاب له حکومت سره د ټاکلو شرایطو له مخې غونډه پای ته رسولې د پېښور په ګډون د پاکستان له ډیرو ښارونو د پاکستان تحریک انصاف د زرګونو پلویانو کاروانونه له تېرې ورځې راهیسې لاهور ته روان وو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال وایي د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر علی امین ګنداپور چې د نیولو امر یې سوی ونتوانېده چې دې غونډې ته ورسېږي د زندانی عمران خان پلویانو له دې وړاندې هم د هغه د خوشي کېدو لپاره څو جلسې او لاریونونه کړي دي د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن مرستیالې او د ډیموکرات ګوند کاندیدې کامیلا هارس د سی این این تلویزیونی شبکې هغه وړاندیز ومانه چې د اکتوبر پر 23مه به په یوه مناظره کې ګډون وکړي د هارس ټاکنیز کمپاین د شنبې په ورځ ویلي وو د جمهوري پال ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ هم باید په دې مناظره کې ګډون وکړي تر دې وړاندې د سی این این په یوه مناظره کې په جون میاشت کې ډونالډ ټرمپ ګډون کړی و خو یوه بریالۍ مناظره یې بللې وه ټرمپ د هغې مناظرې د تنظیمونکو او د سی این این د مدیرانو ستاینه هم کړې وه د جون پر 23مه ټرمپ له جو بایډن سره په یوه مناظره کې ګډون کړی و چې بایډن پکې په ښه توګه له خپل دریځ څخه دفاع ونه کړای سوی او په نتیجه کې کاملا هارس د هغه پر ځای د راتلونکو ټاکنو لپاره د خپل ګوند په استازیتوب کاندیده سوه په چک جمهوریت کې د پارلماني ټاکنو د خبروسویو لومړنیو پایلو لمخې د واکمن ګوند اپوزیسیون ای این او یا انو ډېری رای ترلاسه کړي د چک جمهوریت د ایسای ادارې پرون ویلي د اپوزیسیون اصلي ګوند په تیرو دوو ورځو کې له دیارلسو سیمو څخه په لسو سیمو کې سیالۍ وکړي او دغه رایې ترلاسه کړي د راپورونو پر اساس د ټاکنو پایلې د اپوزیسیون ګوند څخه د چک د خلکو ملاتړ ښکاره کوي
مثلث د د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
هر کلی مو کوم د داعش خراسان په اړه بحث لرو. دا موضوع مو وروسته تر دې انتخاب کړه چې د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه په بحث کې داعش خراسان څانګې ته د غونډې په ترڅ کې ژورې اندېښنې څرګندې شوې. خو له دې ډلې سره د چلند په برخه کې نظریات مختلف وو. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازی توماس کرینفیلډ، د چین استازی فو کانګ، د روسیې استازی واسلی بیننسیا او یو شمېر نورو په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د فعالیتونو د زیاتېدو خبره وکړه. د ځینو هیوادو استازیو لکه د روسیې او چین نمایندګانو وویل چې له طالبانو سره باید په دې برخه کې همکاري وشي. خو سوال دا دی چې داعش خراسان څانګه چې نه کاله مخکې د افغانستان په ختیځ کې خپل موجودیت اعلان کړ، لومړني مشران لکه حافظ سید خان او عبدالرؤف امریکایي ځواکونه ووشل. افغان ځواکونو بیا د دوی یو بل مشر عبدالله اورکزی په 2000 کال کې ووشه. بیا د 2020 کال د اګست تر میاشتې د طالبانو تر واکمنۍ پورې دا ډله په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو او افغان طالبانو ځپله، خو د فعالیت ساحه یې محدوده نه شوه، بس پراخه شوه. پاکستان، تاجکستان او هند ته یې ریښې وڅخلولې او داسې راپورونه شته چې په سریلانکا، مالدیف او بنګلادیش کې هم یو شمېر کسان جذب کړي دي. اوس ممکنه ده د دې ډلې مخه په سیمه کې ونیول شي. دا خبرونه په فیسبوک کې لیدلی شي، په یوټیوب کې هم لیدلی او اوریدلی شي. راوښم د خبرونه میلمنو ته د اسکایپ لاري شاه محمود بخیل را سره دی، د افغانستان د دفاع وزارت خونه سرپرست او دلته په سټوډیو کې په مشال ډیډو کې زما همکار ګلیاس را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. میخیل صاحب، که لمړی تاسو ته راشو، د داعش تر تهدید پورې د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې چې د جولای له نیمایي راوروسته درې میاشتنی راپور خپور کړی دی، په هغه کې دې ته اشاره کړې ده چې داعش په افغانستان کې څلور بریدونه کړي دي په بامیان، کندز او کابل کې. خو د دوی تر ټولو خونړی برید د سپتمبر په 12 و چې د دایکندي او غور ترمنځ 14,000 افغانان ووژل. که څه هم دا حمله په نړیواله کچه ډیره غندل شوې ده، خو عام خلکو په لاره تلل او دا یې وژل. تاسو په خپله د دفاع وزارت سرپرستی کړې ده، معاونیت مو کړی دی، څرنګه په فعلي شرایطو کې دا ممکنه ده چې د داعش مخه په افغانستان کې ونیول شي؟
سلام دی ورسیږي تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه او ټولو لیدونکو ته. د داعش یا د نورو افراطي ډلو موجودیت په افغانستان کې او په سیمه کې یو لوی ستونزه ده، او د دې دوه عوامل دي. اول عوامل دا دي چې د مدرسو شتون، چې هلته ځوانان تربیه کیږي، هلته زی او کوم نصاب چې په دغه مدرسو کې دی هغه افراطي نصاب دی، او دیو زیات مختلفې ډلې په دې کې دي. نو بیا یو تعداد ډلې لکه داعش یا نور دا تکفیری ډلې دي، او دوی وایي چې تر یوم القیامت پورې به دوی خپل جهاد ته دوام ورکوي د کفارو په مقابل کې، او څوک چې د کفارو سره ناسته ولاړه کوي هغه سره روابط لري هغه ټول واجب القتل دي. نو په دې خاطر باندې لوی مشکل یو دغه نصاب د مدرسو دی چې دغه مفکوره رشد وکړه او رشد کوي. دویمه مسله دا ده چې په افغانستان کې او هم د سیمې په هیوادونو کې هغه د نفوذ مسله ده، د ځوانانو مسله ده چې هر څوک زیات ماشومان لري، هغه ځوانان ته د تعلیم زمینه، هغه ته د کار زمینه مساعده نه وي. نو دلته جنگي، جنایي، مافیایي ډلې او توریستي افراطي ډلې دا جذبوي او بالاخره هغه استخداموي. نو په دې خاطر باندې هغه ریشه د مشکلاتو په دغه دوه ځایونو کې ده چې یو د مدرسو کې کوم نصاب شي تدریسیږي، او دویمه مسله د ځوانانو بیکاري ده. نو دې لپاره یوازنۍ لار هغه دا ده چې حکومتولي خشي، ځکه کوم وخت کې چې زه په ننګرهار کې وم په هغه وخت کې تاسو ته به معلومه وي چې شپږ ولسوالیو کې داعش نفوذ درلود، د ننګرهار وضعیت خراب و، حتی ولایت د سقوط په حاله کې و. خو په حکومتوالۍ باندې مونږ فوکس وکړو، بل اخره داعش په هغه زما په دوره کې هلته نه ختم شو، هغه جغرافیه د یو د منځ لاړه. اما فکر د داعش هغه وخت ما په دا ویلو چې غواړي چې داعش فکر د منځ لاړ شي، نو هغه باید حکومتولی خشی، اقتصادی روش را منسته شی او بالاخره قانون حاکم شی که دا نوی نو یوازی دیو چو کسو پو وجلو لمنزولو
دا نه. میاخیل صاحب تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر خلک په دې باور دي چې نظریه په ټوپک لمنځه نه ځي، په فکر باندې لمنځه ځي. ګلایس په د دایکندي غور ترمنځ چې داعش هزار افغانان ووژل، طریقه تقریبا څلور ورځې وروسته راپورونه خپاره شول چې په بلوچستان کې داعش حمله کړې ده. په دې برخه کې په مشال رادیو کې تاسو څه درلود؟
هو، دې معنی زیاتره که وګورو د داعش یا د خراسان څنګه تاسو د دا پروگرام په پیل کې موږ ویل چې نه کال 2015 کال کې دی وجود راغلی وو. نو دوی اوس دا چې کوم پیخې دي زیاتره د بلوچستان او د چې کوم شیا یا د هزاره کوم هغه دي، نو زیاتره په داغوی باندې دي حملې کوي او هغوی مسؤلیت هم په غاړه باندې اخلي. نو دا اوس وروستی په دې میاشت کې مابقی د دوو پیښو ذمهواري چې ده هغه اسلامي دولت خراسان ډلې چې دي هغه د دې منلې ده. او قبل وګورو د داعش یا د اسلامي دولت چې کوم د وسلوالو کوم د بریدونو کوم شره ده په پاکستان او په افغانستان کې دواړه په دې روان 2023 کال کې بیلابیلو ادارو داسې راپورونه ورکړي دي چې شپږ څلوېښت فیصده په پاکستان کې او شپږ څلوېښت فیصده په افغانستان کې دوی دا بریدونه کړي دي.
اوس د دوی په 2015 کال کې داعش په پاکستان کې له ټي ټي پی سره ځینې شخړې لرلې.
اوسم لري هغه اوسم شته هغه شخړې خو اوس ختمې شوې نه دي. دوی د وسلوالو ترمنځ پاکستان
لانجه شته،
لانجه اوسم موجوده ده. څنګه په افغانستان کې وه چې کله د افغانستان کې طالبان واکمن نه وو، هغې نه مخکې هم هغو د یو بل سره د هغه بوی وو لکه په یو بل بریدونه کول. نو په هغه کې هم نشته، په پاکستان کې دننه هم دا دواړه ډلې چې دي دا یو بل مخالف دي سخت دی هغه معنی. او بل دویمه څنګه میا صاحب خو خبره ډېر زبردست خبرې وکړې چې د ترهګرۍ او دغه هغه موضوع خو به موږ مخکې بوزو وه. خو که موږ وګورو په پاکستان کې لوی هغه چې دی هغه د حکومت تر بندیز لاندې چې کوم ډله ده تحریک طالبان پاکستان هغه دی، نو هغه هم خپل ځان اسټابلش کول نور کول لپاره داسې قسمه هغه کوي چې د خپل کوم مخالف ډله ده اوس د داعش ده. نو په دې معنی څنګه تاسو دا خبره وکړله، نو بالکل هغوی سره په دې معنی چې کوم ځای کې ګوري نو نښتې هم کیږي او د وسلوالو ترمنځ دا هغه رواني هم وي.
مننه میاخیل صاحب. په د ګلایس چې اشاره ورته وکړله د افغانستان کې هم په هغه وخت کې طالبان واکمنان نه وو، او تاسو ګمان کوم په ننګرهار کې والی وي چې په نورستان کې د طالبانو قمندانانو وشل شاوخوا لس کسان اعدام کړل، هغه وخت کې تاسو والی وي؟
نه، زه په وخت کې
نه وي کنه. خو کله چې تاسو د ولایت چارې سنبالولې په هغه وختونو کې د داعش او د طالبانو ترمنځ روابط څرنګه وو؟
اول ما چې مخکې عرض وکړ چې دلته دغه افراطي ډلې دا په بعضې وختونو کې هم فکر دي، یو ځای یو رقم تکتیکونه استفاده کوي، انتحار، انفجار، حلالول، د دولت په ضد باندې اقدام کول، ان دا تکتیکونه د ټولو یو دي د افراطي ډلو. نو همدغه افراطي ډلې تاسې ولیدل چې پخوا د مجاهدینو د ګروپونو نه خلک طالبانو سره یو ځای شول، د طالبان نه خل د داعش سره یو ځای شول، د داعش سره نه وروسته خل د القاعده سره یو ځای شول. نو خبره داره چې هغه اساس چې کوم یو دی هغه همدغه افراطي ډلې او فکر دی. نو دا بدلیږي، نومونه سره بدلیږي، را بدلیږي سره، نو تکتیکونه د دې یو دي. البته بیا هر ډله کوشش کوي چې د خپل قدرت ساتلو لپاره، د خپل نفوذ زیاتولو لپاره بیا بلې مخالفې ډلې له منځه یوسي. ځکه په دغه افراطي حرکتونو کې اول انګیزه مهمه ده، بیا امکانات زیات مهم دي، او ورپسې هغه تکتیکونه چې دي و استفاده کوي. نو دلته انګیزه دا و چې فرضاً طالبانو او داعش په افغانستان کې شریک د حکومت په ضد باندې جګړه کوله، ویل چې افغانستان اشغال ده، افغانستان کې غیر اسلامي حکومت ده، مختلف شیان دي ویل، او دا ځوانان په دې نامه باندې جذبول، او بالاخره هغه جګړه دوام پیدا کړ. مګر اوس هم تاسې ګورئ چې عین طالبان بیا د نړیوالو ټولنې سره رابطه لري، د هغې ونه خپل مشروعیت غواړي، د هغې ونه خپل امکانات غواړي. نو هغه ډلې چې دې سره موافق نه دي هغه بیت د طالبانو مخالف کی
میاخیل صاحب بخښه
نه دکی دکی اورګه زما یو اسه پختنه د میا صاحب نه چې آیا سمره حد پوری دا ډله التا فعال ده کوم پاکستان کې ګورو نو تحریک طالبان پاکستان یو ډیر یو منظم نت ورک او یو هغه جوړ کړی دی او د بریدون لپاره په اوی په خوا به خپل ټیکټس هم اوس بدل کړی دی چې په خوا به په جنازو بریدون کول په ودونی ویم کول په جرګو ویم کول خو اوس اوی ډیر ځانګړی غلري په افغانستان کې څنګه اوی دومره پیاوړی دی چې هغه په هغه مرکزونو یاد چې کوم واکمن دی د طالبان حکومت یا په هغه غمنی هغه رنګ بریدون او هغه رنګ زور ورکی
ګوره دایښ خو د افغانستان په چوکاټ کې ان دیو د دې ظرفیت نه لري او نه کولای شي چې وسیمه بیا ونیسي ځکه دی اوس د ننګرهار باندې سیمه ونیولې او هلته ډیر ظلمونه وکړل خلک حلال کړل خلک په بمونو باندې کېنول نو دغه مفکوره د افغانستان د ټولنې نه یعنی د دیو د فکر د خلکو د فکر نه یعنی بیگانه ده د خلکو په منځ کې هغه سي نفوذ نه لري البته افراد جذبېدل شي افراد یو دوه پنځه عملیات کولای شي اماده شي چې بیا جغرافیه ونیسي د افغانستان په ساحه کې امکان لري اما مخکې هم د دیو هغه مرکزیت اورګزایي دیو شان په اورګزایي کې او دا غزنې دیو ته تقویه کېدل او راتل د سپینغره په لمنو کې د خواته راتل او د زینې ان نیولې وسره
میاخې صاحب بخشي په تاسو اورګزیو ته اشاره وکړه په 2000 کال کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه د دوی مشرم د اورګزیو چې بیا وشل شو افغان ځواکونه وشه لیکن کبل خواته وګوري مثلا اوسنی طالبان د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولا یعقوب تقریبا دوه میاشتې مخکې دا خبره وکړه چې د داعش کوم کسان چې دوی نیولې دي لوی برخه د پاکستان ده هغه مورګزیو ته اشاره کړې ده او یو ډیره لوی برخه د تاجکستان ده په تاجکستان کې ساس پاور د ډلې څنګه نفوذ کړي
هغه وخت چې په نګرار کې د داعش ډلې ونیول شولې لوی برخه د پاکستان و هم د بیا یو برخه په خپل د افغانستان برخه و او بیا د نورو هیوادونو د واتونه هیوادونو غړي پدې کې و چې د تاجکستان نیولې د ایران پورې سوریه پورې همدارنګه د هند پورې ان هتاه د هند یو تعداد کسان التمو
نو پدې کړو بالکل و بالکل تاسو خبر صحیح ده
نو پدې خاطر باندې خبره ده چې دا یو مفکوره ده چې دا انتقالي نور سیمته یعنی زمونږ غونډي هوادونه چې کوم یو دي د داعش او د افراطیت رشته زیاته زمينه یعنی مسایده الته ده او ځکه چې الته کوم حکومتونه چې کوم یو دي یا دیکتاتوري حکومتونه دي ولسی حکومتونه نه دي حکومتولي خانه ده اقتصاد خراب ده نو دي او ته زمينه مسایده دي نو په دې خاطر باندې دغه مشکل یوازې د افغانستان ده بلکې د سیمه مشکل ده او په دنیا په نور هیوادونو کې هم دا یو لوی مشکل دی چې څنګه د افراطیت مخه ونیسي یو مشکل په افغانستان کې دا دی چې موږ افراطیت په افراطیت لمنځه نه شوړل دلته ټي ټي پی مسله دا دلته د ای ټي ای مسله دا د ایومي مسله دا حزب تحریر دا نور مختلفه توریستي ډلې دي دا په یو شکل دی و خپل منځو کې دا د سلويخ کال دی و خو یعنی شریکه مبارزه کړې ده
او ګراوند ان پاتې شوی دی کنه میاسه به وګوري دا ګراوند یو وګوري کامن ګراوند یو زمانی هغه مشي بده څنګه تاسو ته خبرې ته اشاره وکړه چې کوم سیمه ایز هیوادونه دي نو هغه په دې برخه کې په دې بخش کې د همکارۍ په ځای په یو بل باندې هغه لګي او
تورونه لګي
او ما خبره ده څنګه میاسه ویل چې هغه د وجه نه دغه ډلو ته نور تخویت ملاويږي نو هغه به په پراخه توګه باندې خپل عملیات هم کوي اغه په خلاص مټ معنی اغه خپل کوم فایلتونه دي اغه هم په مخوړي نو دا مسله په پاکستان سره هم دا په غمانی په دی غمانی چې پر ځای د دې چې یو داسې ایشو راوخلی چې په پیښور کې په یو غونډه کې اغه نازل مور چې دی اغه ترانه ته پانه سیدلو کنه اغه یو بل هغه د خوده سي وړو وړو مسلو معنی دوی دو اغه ته دي چې
کومه تورونه چې پوری کې اوس مثلا کلسې جمهوریت نظام په افغانستان کې په وخت کې پاکستان په افغانستان تور پوری کا او افغانستان په پاکستان تور پوری کا اوس هم دا تورونه روان دي اوس وی ټي ټي پی
شروع کې کوم شروع کې خو دا شی چې دوړ قوت الکشن یو د جشن ماحول چې د جمهوریت ریاست کې حکومت اغه نو شخړې به وي پولی به بند شوي د دوړو خو چې کوم ولسونه دي او اوس په کې د پاسپورت او د ویزې چې کوم شرطونه مراغلي دي دغه د دوړو خو ولسونه
جګړې وي د ډیورنت په کښه باندې خوښ کې څومره سهال خو بیت میاخیل صاحب تاسو دا مسله ته اشاره وکړه چې د داعش په څیر د ډلو مخه په افراطي نظامونو نشینه ول کېدای تاسو چې دفاع په وزارت کې هم کار کړی دی ساسو وړاندیز سره دا د مدرسو مسلې ته مخ کې اشاره وکړه لیکن نه دې له خاطر چې دا یو بالقوه تهدید دی د امنیت شورا غړي په دې باندې خبرې کوي د تاندیش نشکاره کوي د یو تجربه کار افغان په صفت باندې چې له دفاعي چارو سره آشنا دی او کار په دې ډګر کړی دی ساسو وړاندیز په څه وی چې څنګه باید د داعش مخه ونیول شي
زما وړاندیز مخکم دا وو وسم دا د حکومت مخکې کار کول نه مم دا وو چې ترڅو په حکومتوالۍ او قانون د حاکمیت باندې فوکس ونیشي ځکه په هغه صورت کې اقتصادي رشم ولست حکومت سره همکاري کوي نو په دې خاطر باندې دا یو اوږده مبارزه ته ضرورت لري او ننګرهار ته زما تګم یعنی تاسې تک معلومات وي زه په آخري کلونو کې نه په 2019 کې زه حکومت ته لاړم تقریبا 15 کاله د حکومت په چوکاټ کې نوم نو هلته ما دیو ته ثابت کړ چې په موجوده امکاناتو او همغږۍ سره د خلکو د ادارو ترمنځ او د ولس سره موږ کولی شو تغییر راولو اما غو چې د ننګرهار وضعیت د یو بې ثباته ولایت نه با ثباته ولایت ته شو او دا امکاناتو ته ضرورت نه درلوده دا بلکې د ولس سره رابطه و او د ولس حمایت او چې د حکومت سره وکړه او نتیجه دا شو چې داعش مل ته سخور شو تقریبا 22 ولسوالۍ د ننګرهار نه یعنی 21 امن شول یوازې یو حصارک په هغه وخت کې پاتیو نو په دې خاطر باندې زما یعنی نظر امداد چې ترڅو یو مشروع ولسواکه قانونمند حکومتونه نوي او اوس فرنت تاسو وګورئ افغانستان کې وضعیت سره کم ده تاسو پاکستان کې وګورئ پوز حاکم ده د کلونو کلونو کېږي او د خلکو وینیز بیخی او مختلف رژیمونه راغلل مختلف دغه راغلل خو قدرت د پاوسر ده نو په دې خاطر باندې خلک مشکلات لري همدغه سیم په مرکزی اسیا کې چې تاسو ګوره الټر ډیکټاتوري نظامونه دي نو دلته یو تعداد کسان خمخات او حکومت په ضد باندې خپل فعالیتونه د دوام ورکوي او هغه به چې کیږي د دې متبادل بیا افراطی حالت ګوري چې باید افراطی ډول سره یو ځای شي ترڅو د حکومت په ضد باندې مبارزه وکړي
میاخیر صاحب وبخښي په امنیت شورا کې وبخښي په امنیت شورا کې چې د روسیې استازي یا د چین استازي دا وویل یغه یو ویل چې د داعش تل منځوړل له خاطر یو لاراده ده چې له طالبانو سره همکاري وشي ځکه چې طالبان د دوی په ضد پاتې دي او له دوی سره مخالفت لري د وړاندې سره سرګوري
تاسو مخکې په خپل مقدمه کې ویل چې مشکل معنی ټول په چې په افغانستان کې افراطیت روش کوي الته افراطیت موجود ده مختلف افراطی ډلې دي او د افغانستان وضعیت یعنی کمداسې پاتې کیږي مشکلات نور مرامسته کیږي نو د دې د لارې حل لپاره اختلاف د نظر د منطقي هوادونو ترمنځ په خپل د افغانانو ترمنځ او د دنیا ترمنځ موجود دي چې څه رقم د حل کی یو مسله هم دغه ده چې آیا طالب کولی شي چې افراطیت له منځه ویسي او کنه زما په خپل فکر معنی افراط په افراطیت منځ نه شي وړل کېدلی ځکه تاسو ګورئ چې دغه افراطی فکر نور افراطیان زیږوي هغه انګیزه چې دیو طالبانو خپل قدمو ته ورکوله چې تاسو د کفارو سره باید وجنګیږئ او افغانستان یو اشغال شوی هیواد دی ځکه چې افغانستان حکومت د دنیا سره رابطه لري همدغه انګیزه اوس هم په ښکته قدمو کې موجود ده نو په دې خاطر باندې که طالبان په خپل پالیسي کې تغییر را نه ولي الته یو قانوني اساسي نوي او قانونمن مشروع حکومت نوي ولس خپل په نظام کې ځای ونه ګوري د سینو شکل چې د پیاده نه نیول تر سره پورې ټول ملایان وي نور ولس هیڅ په نظام کې برخه نه لري نو دغه په خپل افراطیت ته زمينه مساعده نو په نظام بیا بحثدار چې افراطیت په افراطیت مزه نشته
مننه
هم سم نه ده په دې وخت کې هم دارنګ د سیمه هوادونو نظر هم سم نه ده او د امریکای د نورو ځکه چې دیو یو مشخصه تګلار نه لري او دا د تروریزم په مسله کې عمومي هم ده
مننه میا خلص
د تګلار کې هم دغه مشکل موجود دی چې یو واحد نظر وجود نه لري
مننه ګلیاس تاسو د داعش خراسان څنګه په برخه کې پورستیو کې یو راپور چمتو کړی وو په دې کې تاسو د مایکل کوګلمن نظر اخیستی او هغه څه وایي
بلکل دا چې کله د یولسم سپتمبر د ورش کال پوره شوی نو پاغه په اساس باندې موږ دا کړو چې هغه ترهګرز بریدونو مسؤوله القاعده ډله ګرځول شوی و. نو آیا القاعده ډله اوس په کوم حالت کې ده؟ نو په هغه هغه باندې موږ بیلابیل کارپوهانو سره په نړیواله کچه چې کوم په دغه دې موضوع باندې ډېر زیات ژور نظر لري په ورو سره خبرې کړې وې. او هغه کې مایکل کوګلمن چې د په واشنگټن کې د وول رو ویلسن د پوهانو په مرکز کې پوها دی او پیز موږ د سیمې هغه باندې نو هغه دا پوښتنه ما وکړله چې آیا څومره حده پورې القاعده ډله کمزور شوې ده؟ نو هغه ویل چې که قسم القاعده کمزور شوې ده خو نورې وسله والې ډلې او هغه پکې بیا په ځانګړي توګه د اسلامي دولت د داعش ذکر وکړو چې هغه د 11 سپتمبر په شان د پیښو یو هغه لري د کولو توان لري. نو هغه هم ډېره ژوره اندېښنه وښودله په دې هغه معنی چې اسلامي دولت وسله واله ډله چې ده هغه یو خطر او یو ګواښ دی په دې هغه معنی په دې برخه کې. بیا په ځانګړې توګه معنی د سویلي اشیا خبره کوو د پاکستان خبره کوو د افغانستان خبره کوو دا دواړه هېوادونه خو ډېر زیاتې ځپلې دي او نور وګورو د سیمه ییز هېوادونه دي که تاجکستان دی که ازبکستان دی یا دی خو هغه کې هغه نفوذ یا هغه رنګ نه دی هغه بیا هغه که وګورو میاخل صاحب ډېر ښه خبرې ته اشاره ورکړله زه به لږ نور هم هغه کومه چې هغه اربن چې کوم هغه ځوانان دي نو هغه هغه ته ځان ته جذب کړي دي او هغوی خو هغه هغه سلیپنګ هغه موډ کې دي لا اوس هم په کلار هغه دي. او بل دا ده چې که موږ وګورو دا زموږ چې کومه ټوله منطقه ده دا یو دا نړیوال چې کله اندېښنې لري که پوهان دي که نړیوال قدرتونه دي دا دوی لپاره د وسله والو هغه لپاره بریډنګ ګراوند لکه دا د پخ د کلونو راهیسې د لسیزو راهیسې دا علاقې چې دي دا دوی لپاره داسې د خوندي ځای و لکه د هر یو لحاظ سره. نو ځکه دا د ټولو د اندېښنې چې دي هغه په خپل ځای باندې سمې دي چې دا داسې قسمه ډلې چې دي هغه دا توان لرلی شي چې یاره هغه یو سیمې ته د نړۍ امن ته لوی ګواښ پېښ کړي.
دا میاخیل صاحب ستاسو د مخکنیو خبرو په اساس دا پوښتنه کوم، مثلا په عراق کې چې څو کاله مخکې داعش ډله ډېره پیاوړی شوله ډېرې سیمې نیم عراق یې تقریبا ونیو، لیکن هغه بیا د جګړې په ترڅ کې وځپل شوه. نو آیا اوس هم په اوسني افغانستان کې فکر نه کوي که چېرته نړیوال لاس په کار شي همکاري وکړي لکه څرنګه چې د چین وړاندیز کړی دی، روسیې وړاندیز کړی دی، د امریکا متحد ایالاتونه په خپله هم اندېښنې لري، فکر نه کوي چې دوی کولی شي لکه څرنګه چې د امریکا ځینو استازیو هم مثلا زلمی خلیلزاد یو وخت خبره کوله چې ټکنالوژي بدله شوې ده، اوس یې ضرورت نشته چې په کابل کې امریکایي عسکر وګرځي، له دوی هم ډرون الوتکه داعش ویشتلی شي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه مخکې تاسو هم دا اشاره وکړه چې د ټوپک او د بمونو په اساس باندې او د جنگ په اساس باندې ته فکر وژلی نه شي. څومره ګوره د افغانستان کې څلوېښت کاله جنګونه وشول، اما اوس پورې جګړې اوس هم روان دي، یعنی فکرونه اوس هم لا سم نه دي.
خو کمزوری کولی شي که څرنګه؟
کمزوری شوی هم نه دی. تاسو وګورئ چې هر دورې نه بله دوره مغلق کېږي، پیشرفته کېږي، ځکه ټکنالوژۍ نه دیوم استفاده کوي.
ځکه خبره دا د ټکنالوژۍ والا خبره سمه ده،
ټکنالوژۍ نه دواړه طرفه استفاده کوي. فرضاً همدغه طالبان پخوا یا داعش تلویزیون نه استفاده نه کوله، واټساپ استفاده نه کوله، د انټرنیټ نه استفاده نه کوله، اما اوس استفاده کوي. نو خبره دا ده چې اصلی غټ مشکل زمونږ په دغه دوه گاونډي هیوادونو کې دی چې ایران او پاکستان دی و دغه غیر دغه افراطي مسلح ډلې د خپل ستراتیژیکو اهدافو لپاره تقویه کوي او استعمالوي.
خو پاکستان خدا دریز لري میاخیل صاحب چې هغه خپل هم لکه دغه ترهګر ډلو زپلی دي او هغه هم په حکومتونو او په ماغه انسټالیشن باندې کوي.
زما عرض دا چې دا خو یو ته چې خلکو ته خپل ولسته یا دنیا ته سوی یو عملی ته چې شي کې تاسو ګورې ایران دغه مصالحه ټلې فاطمون زینبونی دای په سوریه کې او په عراق کې وجنګول، هلته د صدر ملیشی لري، نور په لبنان کې لري، په یمن کې لري، همدغه سه پاکستان تاسو وګورئ د لشکر طیبه د مجاهدین او طالبان دي، همدغه داعش جوړولو کې رول درلوده، دای په کشمیر او افغانستان کې جنگول. نو دا خبره ده چې تر څو یو جدي تغییر د دواړو هیوادونو په پالیسۍ کې رانه شي دغه افراطیت به دغه سیمه کې وي، ځکه اوله مسله دا ده چې افراطي ډلو کې خو خراب نشي، ټول افراطي ډلې دي. کمنګ ټوریزم خو خراب معنی تقسیمو نتیجه نه ورکي نو په دې خاطر باندې اول دغه تغییر
د پاکستان دا اوس خبره کوي هغه د خو او د بدو چې کم هغه پیلو هغه ګولو بیر طالبانو هغه په خوا وي خبره کوله دا خدي او دا بد نو هغه غي مس ختمه کړي دا اوس وی چې نمنګ ټول د
نو خو اوس چې ټي ټي پی په پاکستان کې هم